Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. زنوري اسنوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1416 نوي يوم هجري لمریز کال دی ویږي سرطان د میاشتې دروشته مده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. جمهوری ریاست د ولسی جرګې د پرونی غوښتنې په جواب کې چې ویلي و د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید پای ته ورسول شي، وای اتو وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او آماده دي چې ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د هڅو خبرونو سره کې د روښانه نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د ناامنۍ له امله 143 شپږ روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما په چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن پنجشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ځي چې ایرما طوفان ځپلی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي او د هغه ولایت له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر مانی یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی غنی نن پکتیا ته ځي. سرچینې دغه سفر د جزئیاتو په اړه نور معلومات ورنکړل، خو هغه داسې مهال کېږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې پر ولسمشر پرله پسې انتقادونه کړي چې د لوی پکتیا له خلکو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دوی دغه راز د زورواکو لخوا د ځمکو د غصب په اړه هم شکایت لري او حکومت ورنوي چې په دې کې خلکو سره همکاري نه کړي. افغان ولسمشر لدی مخکې په دې وروستیو کې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو ته هم تللی و. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسیږي ثبت شي، چې په دې سره به له هغه هیواده د هغوی د په زور ایستلو او نورو ستونزو مخه ونیول شي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته دغه تفاهم ته رسیدلی دی.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون راجستر شدند.
تر اوسه لاویا زرو زیات کسان راجستر شوي او کارتونه یې ترلاسه کړي. ټاکل شوی تر شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې اسناد نه لري کارتونه ترلاسه کړي. شمېر له 200,000 تر 800,000 پورې رسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر دغه راز وایي په ایران کې هم د بې اسنادو افغان کډوالو لپاره د رسمي کېدو پر پروسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. د ښاغلي بلخي په خبره له ایران سره ابتدایي توافق شوی چې په ایران کې به افغان کډوالو ته د افغانستان حکومت پاسپورټونه ورکوي او ایران به هم هغوی ته ویزې لګوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې 143 شپږ روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ناامنۍ له کبله تړل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د دغو مرکزونو په تړل کېدو سره د افغانستان شاوخوا 3 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې اغېزمن شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه دغه شمېرې په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې فعالیتونه بشپړ بند کړي او په نورو ولایتونو کې محدود کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې روانه اونۍ په مزار شریف کې د سره صلیب یوه هسپانوي کارکوونکي د یوه افغان معلول لخوا ووژل شوه. د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د کرملین د رسنیو دفتر تایید کړ چې دواړو مشرانو د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل، خو د هغوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې د سوریا او په عمومي ډول په منځني ختیځ کې پر شخړو، د ایران د اټومي پروګرام او هم په عراق او فارس خلیج کې پر روان وضعیت تمرکز وکړي. د لیدنه داسې مهال شوی چې ټاکل شوی یوه ورځ وروسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب د سوریې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما په چارواکو غږ کړی چې په هغه هیواد کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل:
I call on the Myanmar authorities to suspend military action.
زه د میانمار په چارواکو غږ کوم چې پوځي اقدامات ودروي، تاوتریخوالی ختم کړي، د قانون ملاتړ وکړي او له ټولو هغو کسانو د بیرته ورتګ حق وپیژني چې له هغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. زه پر هغوی ټینګار کوم چې د ملګرو ملتونو د ادارو او نور غیر قانوني ادارو لخوا د مهمو مرستو رسول ډاډمن کړي. د میانمار مشر اونګ آنګ سان سو چی په هغه هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د چلند له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ ده. د تیرې میاشتې راهیسې چې د میانمار په راخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې تشدد پیل شوی، شاوخوا 380,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلي دي. تمه ده د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن پنجشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ولاړ شي. د ولسمشر ترامپ دغه سفر داسې مهال کیږي چې په امریکا او کریب ټاپوګانو کې د ایرما طوفان د قربانیانو شمیر اویاو ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د فلوریدا ایالت په هالیوود هیلس ښار کې د ډیر عمر لرونکو لویانو د ساتنې په یو مرکز کې 8 تنه ناروغان د ایرما طوفان پر مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله مړه شول. له دې شمېرې سره د طوفان د قربانیانو شمېر په فلوریدا کې 8 تنو ته او په کریب ټاپوګانو کې 43 تنو ته ورسېد. او بلاروس وایي له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات له نړیوالو موافقت نامو سره سرغړونه نه ده. د بلاروس د دفاع وزارت د نړیوالو همکاریو د څانګې مشر جنرال علي وینا د چهارشنبې په ورځ په مینسک کې یوې خبري غونډې ته وویل: د زاپات په دغو ګډو پوځي تمریناتو کې به د پوځي پرسونل او وسایطو شمیر له هغه ډیر نه وي چې د نړیوالو تړونونو او موافقت نامو لخوا ټاکل شوی. دغه پوځي تمرینونه نن پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 مینټې دوام وکړي. دغه تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ځینو لویدیځو څنډو کې کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم واوریدي، ازادي رادیو ولولي. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې جمهوري ریاست د ولسي جرګې د پرونۍ غوښتنې په ځواب کې چې ویلي و د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید پای ته ورسول شي، وایي 8 وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او اماده دي چې ولسي جرګې ته وروپیژندل شي.
فعلا خو 8 نفر اماده است چې وزارت دولت د عمر پارلماني نور معرفي کړه.
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق په ترکیه کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د حکومت پیغام نه دی وړی.
ما موضوعی را که جناب استاد محقق حامل پیام است حکومت برای ما آن رئیس جمهور باشه تایید نمیکنه.
د امریکا سنا جرګې په هغه قانون کې تعدیل رد کړ چې په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا پوځي هڅو ته اجازه ورکړې وه. د ننګرهار په لسګونو سوداګرو په دې ولایت کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتوالي په وړاندې د اعتراض په توګه خپل کارونه درولي دي.
په دې اونۍ کې زمونږ 3 کسه د وسلوالو لخوا ترانزیتي سړک باندې درول کیږي، هغوی پیسې تالا کیږي، دوی تهدیدېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به د میدان وردګو ولایت له یوې مېرمنې واورئ چې له خپلو ننګایندو ډېر راضي ده. ازادي رادیو اورئ. جمهوری ریاست ولسی جرګې د پرونی غوښتنې په ځواب کې چې ویلي و د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید ژر پای ته ورسول شي، وایي 8 وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او اماده دي چې ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د جمهوری ریاست ویاند د ویندوی دفتر مشر شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعاتو کلتور وزارتونو نوماندان ولسی جرګې ته ډیر ژر معرفي کیږي او اوسنی سرپرستان به هم تر هغو پورې خپل کارونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر استازو تیره ورځ په غونډه کې د اوسنیو سرپرست وزیرانو د کار د دوام په اړه اندېښنه وښودله. د مخې د ولسي جرګې غړو ګواښ کړی و چې تر هغو به کاندیدو وزیرانو ته رای ورنکړي چې ټول کاندید وزیران نوی ور پیژندل شوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشری مانی اته نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي او تمه ده چې په راتلونکي کې درې نور نوماندان هم دغه جرګې ته ور وپیژني. د افغانستان د ولسمشری مانی ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو درې نوماندانو تر معرفي پورې به اوسني سرپرست وزیران خپل کارونو ته دوام ورکوي. دوی وایي اوس همدا اته کسه آماده دي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر هغوی معرفي کړي. د اوس لپاره نور خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د هغوی په اړه هم کار دوام لري. کله چې وروستۍ پریکړه وسوه له رسنیو سره یې شریکوو. د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، ترانسپورت او هوایي چلند، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، اقتصاد، فواید عامه، لوړو زده کړو او د سرحدونو او اقوام او قبایلو چارو وزارتونو لپاره د نوماندانو تر معرفي وروسته د ولسي جرګې یو شمېر استازو د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د سرپرستانو لخوا باید د وزارتونو د اداره کولو چارې پای ته ورسیږي. یو شمېر وزیران وروسته له هغه د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت سول چې د خپلو وزارتونو پراختیايي بودیجه نه و مصرف کړي. له دې کاره لس میاشتې تېرې سوې او تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د برخلیک په اړه خواشیني وښودل او د حکومت مشران په دې کار کې ملامت کړل. ټاکل سوی د نورو اتو نوماند وزیرانو لپاره په نږدې راتلونکي کې په ولسي جرګې کې د رایو صندوقونه کښېښودل سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې باید د معرفي سوي نوماندانو وزیرانو په اړه ژر تر ژره پریکړه وسي څو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چې کلیدي وزارتونه دي برخلیک روښانه سي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د دې پروګرام وار دی د ازادۍ په څپو پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. له افغانستان سره د هند په وضعي او اقتصادي همکاري او په کارونو د ښځو د ګمارلو په اړه د دیني عالمانو وروستی تاکید. د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال دفتر حاجی محمد مق د افغانستان د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال دفتر وای حاجی محمد محقق هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اړوند ستونزې حل شي. د ښاغلي محقق مطبوعاتي مسؤل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلي دوستم ته د حکومت له لورې هیڅ ډول پیغام نه دی لیږدولی. له بلې خوا د جنرال دوستم دفتر ویلي چې افغانستان ته د دوستم د راتګ په اړه هیڅ ډول خنډونه نشته او نوموړی به ډیر ژر بیرته هیواد ته راستون شي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
په ترکیه کې د جنرال دوستم د څلور میاشتنی حضور وروسته اوس د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي چې محمد محقق هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال اړوند ستونزې حل کړي. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر موحدی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ښاغلی محقق د کومو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي، خو محمد محقق د حکومت له لورې جنرال دوستم ته د کوم پیغام لیږدونکی نه دی.
در
وی استاد محقق د تیرو کلونو په اوږدو کې د سیاسي ډلو ترمنځ د ستونزو په هوارولو کې فعال رول لوبولی او په هره برخه کې چې رامخته شوی بریالی و. خو دا چې ښاغلی محقق د حکومت له لورې د ولسمشر لومړي مرستیال ته له ځان سره پیغام لیږدوي دا خبره نه تاییدوو، خو نوموړی په شخصي توګه د هر ځای په خبرو کې فعال رول لوبولی شي او لوبولی هم دی. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی محقق شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د درملنې لپاره ترکیه ته تللی. له دې وړاندې ځینو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې ښاغلی محقق د حکومت او عبدالرشید دوستم ترمنځ د منځګړیتوب په هدف ترکیه ته تللی او د حکومت پیغام له ځان سره لیږدوي. خو اوس عبدالرشید دوستم دفتر وایي چې افغانستان ته د نوموړي د راتګ په اړه هېڅ ستونزه نشته او ډېر ژر به هېواد ته راستون شي. د ښاغلي دوستم ویاند بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې خاصه ستونزه نشته او محمد محقق د حکومت له لوري د کوم خاص پیغام لیږدونکی نه دی.
در فعل هم در ترکیه هستند و در صدد به خدا خواسته بود تشریف آوری.
دی وی جنرال دوستم اوس هم په ترکیه کې دی او هڅه کوي ډیر ژر هېواد ته راشي. د راتګ لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته. د ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال ترمنځ د حکومتوالۍ او د ائتلاف د پروګرامونو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. نور کوم پیغام پکې نه و. افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې لوی څارنوالۍ ویلي پر دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشچیل لوري د تورونو دوسیې درې میاشتې وړاندې سترې محکمې ته استولې ده. ترکیې ته د عبدالرشید دوستم له سفر څخه موده وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی یوې خبري غونډې ته وویل چې عبدالرشید دوستم د درملنې لپاره ترکیې ته د لوی څارنوال په اجازه تللی. خو د ښاغلي دوستم دفتر بیا د دې موضوع د رد تر څنګ ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال بهر ته د سفر لپاره د لوی څارنوال اجازه ته ضرورت نه لري.
ازادي راډیو اورې د سهار و بجې او شپاره سه خیره اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیز ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ملټری خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هلو ځلو زیاتې دوته په یو خبره کړې مطلب کې اشاره کړې ده. دغه خبرونه لیکي چې د اګست په میاشت کې امریکایي ځواکونو د طالبانو او القاعده او داعش پر ضد تر 500 ډوله زیاته وسله کارولې ده. د خبرونه په باور له 2012 کال را په دې خوا دا تر بل هر وخت د افغانستان په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د پراخ ګډون څرګندونه کوي. اګست هغه میاشت ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په ګډون یو شمېر جګپوړیو امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې او اعلان یې کړه. اف 14 فالکون جنگي الوتکو او ام کیو ن ریپر بی پیلوټ الوتکو روان میلادي کال تر 2000 ډیر بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. دا ملټری خبرونه په وینا دا د تیر ټول کال دوه برابر حملې دي چې سرسره شوې دي. خبرونه بیا د امریکا د هوایي ځواکونو د لوی رئیس جنرال ډیوډ ګولدفین په وینا خبر ورکوي چې وایي موږ د ستراتیژي د بشپړ پلان د پلي کېدو لپاره هلې ځلې کوو. د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې ټاکل شوې ده چې په زرګونو نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولاړ شي. د لویدیځ ویبل خبرونه بیا افغانستان ته د پوځیانو نه د کډوالو د بیرته په زور ستنېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. آنلاین میل خبرونه په خپل تازه غنه کې د کابل د ټانکر بم تر خونړی بریټ راوروسته چې د خبرګوري په میاشت کې وشو له جرمني کابل ته د افغان کډوالو د لومړی ډلې داستولو مسله چیړلې ده. د خبرونه په باور جرمني څو میاشتې له خپل خاورې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته لیږلو بهیر ځنډولی وو خو اوس یې بیرته شروع کړ او د چهارشنبې په ورځ اته افغانان له خپل خاورې وایستل. د میل آنلاین په وینا د غشپشتنه هغه افغانان دي چې پناه یې نه ده منل شوې او د دسمبر د میاشتې د تړون له مخې چې افغانستان له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړی وو له جرمني ایستل کیږي. دا شپږ کسان چې کله د کابل پر هوایي ډګر کښته شول پولیس ورسره شول او د موټرو تر تمځي پورې ورسره وو. افغان پولیسو د دوی نومونه هم ثبت کړل. له څو تنو سره یې بکسونه وو او ځینې خالي لاس افغانستان ته ستنه شوي دي. د دوی په ډله کې یو هم محمد جمشیدی نومیږي. د فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې جرمني چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د ستونزه نه لري نو کولی شي چې هلته ژوند وکړي. د دې ډلې یو بل رضا رضایی بیا وایي چې وروسته تر دې له جرمني وایستل شو چې میرمنې یې پولیسو ته شکایت وکړ چې ده وهلې ده. رضایی وایي د یو شاهد هم درلود چې دا خبره درواغ ثابت کړي خو اروپایان یوازې د ښځو درواغو ته غوږ نیسي.
ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې په قانون کې هغه تعدیل رد کړ چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ د جنگي پریکړې لیکونو د لغوه کېدو سبب کېدل. دغه پریکړې لیکونو څخه په دواړو هیوادونو کې د پوځي اقداماتو د قانوني کولو په توګه کار اخیستل کېږي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا سنا مجلس د چهارشنبې په ورځ هغه تعدیل و نه مانه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو پریکړه لیکونه لغوه کول. 950 سناتورانو دغه تعدیل رد کړ او شپږ دیرش نورو د پخوانیو جنگي پریکړه لیکونو په پلوي رای ورکړې. دغه جنگي پریکړه لیکونه په 2000 لومړی کال کې تصویب سول چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونو اجازه ترلاسه کړه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. تر هغه وروسته دغه ځواکونه د بل ځل تایید ترلاسه کولو سره د همدې پریکړه لیکونو پر اساس په عراق کې د هغه هیواد پخوانی مشر صدام حسین د رژیم پر وړاندې پوځي اقدامات پیل کړل. که چیرې امریکایي سناتورانو د چهارشنبې په ورځ دغه تعدیل تصویب کړی وای، باید هغه تر شپږو میاشتو وروسته پیل سوی وای. یو امریکایي سناتور چې دغه تعدیل ته یې مثبته رایه ورکړې، کریستوفر کانز دی. نوموړی وایي باید یوه مناظره وسي څو داسې نتیجه واخلو چې په افغانستان، عراق او سوریه کې جګړې ادامه ولري که ودرول سي. دی وایي دوی وایي د امریکا سنا مجلس د هیواد له وسلوالو ځواکونو څخه د یوې داسې ولسي مناظرې پوروړی دی چې په هغه کې په افغانستان، عراق او سوریه کې له طالبانو او داعش ډلو سره د مبارزې پر ارزښت بحث وسي. د AUMF په نوم پریکړه لیک یا د تروریستانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو جواز له شپاړسو کلونو راهیسې د امریکا په پوځ کې عملي دی او د دغه هیواد پوځیانو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان او عراق کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وکړي. د دغه پریکړه لیک د لغوه کېدو تعدیل چې وړاندې د امریکا سنا مجلس ته وړاندې سوی و، د سناتورانو یو 50 مثبت رایو ته اړتیا درلوده، خو داسې ونه سوه او بیا به هم د 2013 کال په دفاعي پروګرام کې شامل وي. د لومړي ځل لپاره دغه پریکړه لیک د 2001 کال د سپتمبر پر 14مه یعنی پر نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا تر خونړیو بریدونه درې ورځې وروسته د امریکا د کانګرس لخوا تصویب سو. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د 2001 کال د سپتمبر پر 14مه دغه پریکړه لیک توشیح کړ. د تروریستانو پر ضد د پوځي عملیاتو دغه مجوز د 2015 کال په دسمبر کې امریکایي ځواکونو ته صلاحیت ورکړ چې په عراق او سوریه کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې پوځي اقدامات وکړي او هغوی په نښه کړي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د کابل ښار په دې وروستیو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي، هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي.
ځای بېخي ستنه بس مجبور دي دلته واچو، سندکون مندکون د توز بېخي کې نه دي.
ایمانو رواش لکه دی وخو خزل د پکې لکه کاغذ د پکې لکه ټوټه پکې لکه ډیران نه ګيري اندغه شي نسته د سجای نسته کنه.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د کور کلی تر څنګ د ازادي رادیو نورې ځانګړې خبرونه هم نن درته خبرو. د ننګرهار سوداګرو په دې ولایت کې د غلا او انسان تښتونې او هدفي وژنو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغو چې ولایتي ادارې ورته ډاډ نه وي ورکړی، سوداګریز فعالیتونه دروي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار نور جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار پلسګونو سوداګر د چهارشمې پورې د دې ولایت د ګمرک مخې ته راټول شوي وو او د احتجاج په ډول د ګمرک دروازې په لوی کانتینرو تړلې وه. سوداګر وایي دوی د وسلوالو غلاو انسان تښتونکو د نامنیو په غبرګون کې د ګمرک دروازې بندې کړې او کاربندیز اعلان کړی. د سوداګرو د اتحادیې مسؤل مخلص احمد وویل د سوداګرو ژوند په دې ښار کې خوندي نه دی او په خبرې تازه له یو سوداګر څخه غلو 3.5 میلیون افغانۍ غلا کړي.
سوداګرو د استادو لخوا کوم مالی منبع او پیسې چې غواړي د خار څخه ګمرک ته د محصول د پیسې د تحویل لپاره راوړي. په دې اونۍ کې درې ځل زمونږ درې کسه چې ده په د وسلوالو اشخاصو لخوا دوی په لاره کې پر ترانزیتي سړک باندې درول کیږي، هغوی پیسې تالا کیږي، دوی تهدیدېږي، حتی د وسلو په ذریعه باندې دوی څخه پیسې اخیستل کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ګمرک رئیس الهام الدین د سوداګرو شکایتونه پر ځای بولی، خو په خبره د سوداګرو کاربندیز د خلکو حکومت او د سوداګرو لپاره زیان اړوي. دی وایي سوداګر د امنیت ستونزه د ولایتي ادارې سره حل کړي.
خو ما درته وویل چې دا خو د دوی خپل کار دی چې دوی دروازه بنده کړې ده، نو هغه د مونږ لپاره چې نه دی ویلي، مونږ پښتنه وکړه ویلي چې دوی د امنیت نشتون په خاطر دروازه بنده کړې، غواړي چې کارونه کوي، کارونه کې دا هم تجارت ضربه ده، هم تجارت ضربه ده، هم دولت ته ضربه ده، هم خلکو ته ضربه ده. خو موږ غوښتل چې دوی د لار شي ولایت سره وغږېږي، د امنیتي مسؤولینو سره وغږېږي، تر څو د امنیتي مشکل حل شي. د ګمرک بندېدل د دوی امنیت په راوړو کې کوم فکر نه کوم.
بلخوا د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي امنیتي ادارو د غلاو او تښتونو په تړاو ګڼ شمېر کسان نیولي او د ښه والي لپاره لا هم جدي هڅې روانې دي.
نگرهار والی، امنیتی مسئولین او همدار سوداگر یو شمیر نور مسئولین سره ناسته لري. د ناستې موخه هم دا ده په هغه سیمو کې چې هلته امنیتي مسئولین دي او د امنیت ساحه د دوی په واک کې ده، دوی مسئولیت لري او دوی په خپلو دندو کې تقریبا پاتې راغلي دي. یا هغه خپله سیمه کې امنیت په بشپړ ډول تامین نه دی، امنیتي پیښې رامنځته کیږي، د هغو په اړه به تصمیم نیول کیږي او کله چې تصمیم ونیول شو معلومات له تاسو سره شریک کړو. همداراز د سوداګرو او نورو نظریات به هم د ستونزو د حل په موخه اورېدل شي.
د ننګرهار سوداګر په داسې حال کې په ښار کې د پراخو ناامنیو له امله کار بندیز وکړ چې په روانه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو درې پرله پسې پیښې وشوې، چې وروستۍ پیښې وړ مورز یوه میرمن د نصرګند وسلوال لخوا وژل شوه او عاملین یې له سیمې وتښتېدل.
یو ځل بیا په مکرۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي او د هغه ولایت له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وایي ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسېږي ثبت شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې 134 روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما په چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن پنجشنبې د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ولاړ شي چې په وروستیو کې ایرما طوفان سخت ځپلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په غاړه سوچي تفریحي ښار کې وکتل. بلاروس وایي له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات له نړیوالو موافقتنامو څخه سرغړونه نه ده. ازادي راډیو اورید خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خبرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شئ. او اوس هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
بیا بعض خلک وایي چې ښځې ډېرې شي کور کې کنده کار ګډوډېږي مثلا کارونه
ګډوډي چې شته ګډوډېږي چې ګډوډي خپله ګډوډي نه د مشکل چیرې هېڅ خبره نشته.
او ته چې ګورې خاله تا باندې هم خواښې درسره ښه وه مثلا خرابې درسره
مګر 15 US داسې کور مونږ ته لکه یو پچایو هېڅ هم جنګو جدل نه لیدلی نه م کړی.
خزی بے چی لوڑ تک
باید اصلی لونگور تا که وارد پختل کور کرده لوده ملا پرده و که خدای ریخ زمان دور کهی دعا ورتا که زمان دی خدای نور کرده دی سره که چه کور کرده سره چه پیتوله جوله دی ناجوله دی کتا دی پورتا دی زمان دی سره برا بریگی او لور کلو کور وطنه دی
منست خدای ما هم دست خوشحاله لرسان خاله دیره برنه
داو دے جون رنگونا پا ہم دے سر دا خبر مجل ہم پا تا ورسی دا زنوری اسنوری لے تاسو اجازہ وارم خلا آزادی لڈو سر وو سے از مہم کار سید سمی عباس لنوی مطالب سر رغلائی مایکروفون ورطس پارم عباس افخر